د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چارې امان امیرزای مختوری السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي په خبرونه کې په خبرونو پسې کابل ته اسلام آباد څخه د افغان جګپوري پلاوی تر سنیدو وروسته معلومات تر سره شریکو خبرونه ملالی بشیر اوروي
لمړی د خبرونو سرچکی د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د حکومتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده د جوزجان سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو په کمین کې څلور ملي پولیس وجل سوي او شپږ نور د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوند نیول سوي دي او د امریکا په سنا کې دوه مهمو ډیموکراټانو پرون له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ بشپړه خبرونه د بدخشان په دګاب ولسوالۍ کې د حکومتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویاند لال محمد احمد زی ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د حکومت وسلوالو مخالفینو په دګاب ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو پر پوسټو حمله وکړه چې د دواړو لورو ترمنځ سخت نښته اوس هم روانه ده د ویل چې تر 300 زیات افغان او تر 300 زیات بهرني جنگیالي په دې حمله کې افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي د ویل وسلوالو مخالفینو سره په دې جګړه کې حکومتي ځواکونو ته تلفات اوشتی خو د دقیق شمیرې په اړه تر اوسه معلومات نشته شاغلی احمد زیوای د وسلوالو مخالفینو د مخنیوي په هدف تګاب ولسوالۍ ته نوې ځواکونه لیږل سوي دي ل بلې خوا د ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې په تګاب ولسوالۍ کې د دوی وسلوالو درې امنیتي پوستې نیولې دي او حکومتي ځواکونو ته تلفات هم اړولې دي د بدخشان امنیتي مسؤلین د طالبانو دا ادعا ردوي د جوزجان سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو په کمین کې څلور ملي پولیس وجل سوي او شپږ نور د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوندي نیول سوي دي د جوزجان والي لطف الله عزیزی نن رسنۍ ته وویل دغه پیښه د جوزجان ولایت د خوماب ولسوالۍ په لاره کې پرون مازګر سوي ده په عین حال کې د جوزجان د امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته وویل چې د نیول سوي پولیسو د خوشي کولو په هدف یې په سیمه کې پراخ عملیات پیل کړي دي ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي وایي چې د نیول سوي پولیسو سره نه میله وسله هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده د امریکا د پوځ یو جنرال پرون ویلي چې اسلامي دولت سخت دریځ ډاله په افغانستان کې د ټیټي کچ فعالیت لري خو په یو لوی تهدید بدلی دای سي په کابل کې خپل دفتر څخه په پینټاګون کې خبريالانو ته د خبرو پر مهال بریډ جنرال ویلسن شوفنر وویل داعش چې په سوریه او عراق کې مځکی لاندې کړي په افغانستان کې پر یو ځای تر یو سیمه په زیاتو کې د لوی کچ حمله توان نه لري د امریکای جنرال ویلي مشت څرګندېږي چې د هغوی توان زیات شوی خو هغه ځای ته لا نه دی رسیدلی چې د عراق یا سوریه په څیر پراخ عملیات وکړي خو موږ دا امکان وینو چې په جدي او زیات تهدید بدل سي اوس یو څو بهرني خبرونه د امریکا په سنا کې دوه مهمو دیموکراتانو پرون له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ له دې سره د امریکا په کانګرس کې د موافقې د پلوي کوونکو دیموکراتانو شمیر اتلس ته ورسید د امریکا سنا څلور دیرش رای لري چې تر نیمایي زیات یې باید د موافقې ملاتړ وکړي د امریکا کانګرس به راتلونکي میاشت له ایران سره د اټومي موافقې په اړه رای واچوي ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداري ورکړې چې که موافقه رد کړي پریکړه به یې ټوکړي د امریکا متحده ایالات په دې اړه چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش په عراق کې پر کوردي ملیشو پېشمرګه د زهرجن مسترد ګاز حمله کړې وڅېړي دا شای اول وار وی چې داعش ممنوع کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې وي وال سټریټ جرنال ورسپانې پرون د یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي په حواله وویل چې په دې اړه معتبر معلومات لري داعش شای دا ګاز په سوریه کې ترلاسه کړې وي ځکه د سوریه حکومت دوه کاله مخکې اعتراف کړی و چې دا ګاز لري خو دا هم ممکنه ده چې په عراق کې ترلاسه کړي وي د قزاقستان د مسو جوړونکو یو شرکت کاز منرالز وایي د قزاقستان په شمال کې په بوز شاکول سیمه کې د دغه شرکت په یو پروژه کې اور لګیدلې و خو اوس وجل سوی دی د شرکت په وینا دا پیښه پرون ماښام رامنځته سوه او تر اوسه د دې اور له کبله سوي زیانونو په اړه پلټنې کوي تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپور نه دی راغلی شمالي کوریا هغه تورونه ردوي چې وایي تیره اونۍ په مځکه کې بمونه شخ کړي وو چې پکښې دوه د جنوبي کوریا وګړي ووژل سول. د شمالي کوریا ځواکمن د ملي دفاع کمیسیون نن وویل چې دا خبره هیڅ منطق نه لري چې دوی دې د جنوبي کوریا خواته بمونه شخ کړي وي، ځکه چې دوی داسې توکي یوازې د دفاع لپاره کاروي. د سیول او د امریکا په مشرۍ د ملګرو ملتونو قومندې پر پیونګیانګ د هغو بمونو د چاودېدو پړه اچولې چې د سرتیرو د تمرین پر وخت وچاودل. یو سرتیر دواړې پښې له لاسه ورکړې او بل یوه پښه. له دې پیښې وروسته سیول په یولسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره له پولې هاخوا تبلیغاتي خپرونې پیل کړې. د پاکستان ولسمشر هندوستان ته وړاندیز کړی دی چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په اړه دې د دو اړخیزو مذاکراتو له لارې ستونزې حل کړي. ممنون حسین نن د خپل هیواد د ازادۍ د ورځې په مناسبت په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې پاکستان په سوله ییزه توګه له یو بل سره پر اوسېدو باور لري، خو په هغه صورت کې نه که یې دفاع او امنیت له خطر سره مخامخ وي. له هغه وروسته چې په 1948 کال کې له برتانیې څخه خپلواکي ترلاسه کړه، پاکستان او هندوستان له یو بل سره د کشمیر پر سر درې جګړې کړې دي. پر دغه سیمه دواړه هیوادونه د واک ادعا کوي. او د یونان پارلمان د تیرې شپې په غونډه کې د دې هیواد له دیوالیه کېدو څخه د ژغورلو لپاره اقتصادي لایحه تصویب کړه. د دغه 15 میلیارد یورو مرستې په بدل کې به یونان د مالیې زیاتولو او لګښتونو کمولو ته ژمن وي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د خپل کیڼ اړخي ګوند له انتقاد سره مخامخ سوی دی چې د اقتصادي اصلاحاتو په اړه یې پور ورکوونکو هیوادونو شرطونه منلي دي. په دغو کې ګڼ شمیر کسانو د دې لایحې پر خلاف رایه ورکړې وې. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې هڅه کوو چې اسلام آباد ته د کابل د پلاوي تر سفر وروسته مو د ارګ له درې څخه خبر کړو. بیا به واوري چې د پکتیا والي د پټان سرحدي ولسوالۍ ته تللی چې وګوري پاکستاني پوځیانو د افغانستان لور ته تاسیسات جوړ کړي کنه.
پټان سرحد څنګه راغلي وو؟ هدف همدا و چې وګورو چې دوی تاسیسات کوم ځای کې دي. لکه دلته ګونګوسې او خبرې شته دي چې دوی بعضې منطقو کې مخې کېږي یا خپل تاسیسات جوړوي.
په افغانستان کې یو امریکایي جنرال ویلي چې داعش په افغانستان کې د اوس لپاره پیاوړی نه دی، خو اندېښنه ورته شته. په ننګرهار کې د داعش د تروریستي فعالیتونو په اړه یو مفصل مطلب لرو چې په کې مو د سیمې خلک راشغولي. ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو او په کې ساسو په ځخ سب شوي پیغامونه خبرو. پاکستان لافغان پلاوی سره ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیت لپاره به ډېرې جدي هڅې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف، د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز او یو شمېر نورو چارواکو سره پرون تر لیدو وروسته ناوخته کابل ته ستانه شول. افغان پلاوی درې ورځې وروسته تر دې پاکستان ته تللی و چې ولسمشر اشرف غنی په ډېره تنده لهجه پر پاکستان انتقاد وکړ. پاکستان له افغان پلاوی سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل چې له افغان وروڼو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړو او په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو، چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. افغانستان د دې سفر په اړه څه وایي؟ قسیم سلیمل له کابل را سره دی، دا موضوع یې تعقیب کړې ده. قسیم سلیمل، کابل تر اوسه پورې څه ویلي دي؟
بله شیبر صاحب، سلامونه وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. دقیقا همدا موضوع موږ کابل ته د افغان پلاوی له راتک سره تعقیب کړه، او کوم تماسونه چې موږ د افغانستان د حکومت له چارواکو او په ځانګړې توګه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره درلودل، د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی موږ ته وویل چې دوی په دې ارتباط باندې د دې سفر او هغه خبرې چې په دغه سفر کې د افغان هیات او د پاکستاني چارواکو ترمنځ وسولې، په دې اړه مشورې غونډې کوي. او بلاخره وروسته به د افغانستان د حکومت نظر یا د یو لامی په شکل باندې څرګند کړي او یا به هم یو خبری غونډه په دې ارتباط باندې راوخړي. خو مخکې چې موږ پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر او د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ د خبراترو په اړه کوم معلومات او راپورونه درلودل، هغه دا و چې البته مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ پلاوی سره د لیدو پر مهال ویلي و چې بل افغانستان سره به خپل همکاري ته دوام ورکوي او په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړي، چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت په اعلامیه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوی دی چې په دواړه لورو د دواړخیزو اړیکو په برخه کې ډېرې څرګندې او ښکاره خبرې وکړې. په اعلامیه کې څرګنده شوی دی چې دواړه لورو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت د غرض د دواړخیزو اړیکو په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. پاکستاني رسنۍ هم د غرض د افغانستان د پلاوی د مشر او د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی په وینا ویل دي چې افغانستان غواړي له نږدې له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري او کار وکړي. خدای چې دقیقا څه ویل سوي دي په دې برخه کې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې مشته معلومات نه دي راکړي. موږ د دوی په تمه یو او د غرض موږ کوشش وکړو چې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره هم تماس ونیسو او د دوی نظر او تازه څرګندونې هم په دې ارتباط باندې ولرو. خو دوی ویل چې هغه مسایل چې دوی په مخکې مطرح کړي دي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له لارې ټول ته رسېدلی دي، د دوی موقف او دریځ هماغه دی او له دې نه پرته نور څه ویل نه غواړي. بلې شیبر صاحب.
قسیم سلمل، مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي استاد پوهن ودیر ساپی له کابل په ټلیفون را سره دی. استاد ساپی، له وخت مو مننه. په زموږ د همکار په څرګندونو کې مو هم واوریدل چې د پاکستان دریځ څه نرم ښکاري. آیا دا د دې نشانی ده چې پاکستان به په افغانستان کې د ثبات لپاره جدي هڅې وکړي او کنه پاکستان مخکې هم دغه ډول دریځ درلود؟
ډېر مهرباني شبار صاحب ستاسو د سوال نه. خبره دا ده چې پاکستان نرم دریځ درلودل د افغانستان په مقابل کې زه په دې معنا پوه نه شوم چې دا پاکستان نرم دریځ څه شی دی. معنا دا ده چې که پاکستان یعنی سخت دریځ ولري، همدا ډول چې راکټونه رالیږي کونړ ته، همدا وخت د ډول به خوست، همدا وخت به هلمند ته، او موږ به ټول حملو لاندې نیسي، نو دا بیا سخت دریځ شو. او نرم دریځ چې موږ تاسو سره همکاري کوو د تروریزم د له منځه وړلو په مورد کې، او یا دا ده چې هیڅ ځان نه راوړي چې زمونږ په شاهد کې څه تیر شوي دي، پولیسو اکاډمي کې څه تیر شوي، قطبه کې څه تیر شوي، میدان هوایي کې څه تیر شوي. آیا دوی دا جلوګیری د پاکستان د خوانه کوي کمی کوي؟ که دا بلګې لکه زمونږ د امنیت چې ورته وایي چې دا پاکستان کې سرشته شوي وو دا پلانونه او راغلي دلته عملي شوي دي، په مقابل کې دوی څه جواب لري؟ او څه دریځ اختیار کړی؟
استاد
نرم دریځ یا ښه دریځ؟ دوی باید په ډېر واضح او ټکو هغه مواردو موږ ته ووایي چې دغو مواردو کې عملا دغسې کوي چې دا دریځ زموږ د نقطې نظر نه مثبت ثابت.
استاد صاحب، د نرم دریځ خبره دا وه چې د ډیپلوماسي له پلوه فرضاً پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې افغانان ورونه خطاب کړی دي، یا مثلا ویلي دي چې پاکستان به په ټول قوت د افغانستان د ثبات لپاره هڅې وکړي، آیا دغه کلمات دا معنا لري چې د پاکستان په موقف کې بدلون راغلی؟
نه صاحب، دا معذرت غواړم، دا په دې معنا نه شي افاده کولای چې دوی پخوا هم نواز شریف راغلی او د هیات سره کابل کې او ویلي چې د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن دی، د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی. مګر په عمل کې چې هغه دښمني د افغانستان سره کېږي او دا د پاکستان د خوانه راوړي، د هغو په مورد کې د هغه هیڅ تجویز وعده ده کړی او قاطع دریځ اعلان نه دی کړی. نو په دې لحاظ باندې په صرف ډیپلوماتیکو الفاظو د بل چا د آرامولو دپاره یا د خوشحالولو دپاره یا خدای نخواسته د تیر ویستلو دپاره ډیپلوماتیک الفاظ استعمال شي، نو دا د تضمین نه کوي چې دوی بریښیا هم داسې عمل کې وکړي.
استاد سپی، البته پاکستانی رسنیو دو موضوعاتو ته اشاره کړې ده. یوې دا ویلی دی چې د پاکستان د استخباراتو چارواکو او د پوځ چارواکو له افغان هیئت سره نه دي کتلي. البته د افغان له لوري دا راپور هم لرو چې د افغانستان د هیئت په اجنډا کې دا شامل نه و چې د پاکستان له نظامي او استخباراتي چارواکو سره وګوري. خو بل لور ته د پاکستاني رسنیو په وینا دوی شکایت کړی د افغان پلاوي ته چې له افغانستانه تر رسن د پاکستان خاورې ته ننوځي. نو فکر نه کوي چې په عین نرمو خبرو کې د پاکستان موقف په کلماتو کې هم نه دی بدل شوی، او یا ممکنه ده چې دا د پاکستاني رسنیو خبرې وي؟
بالکل، دا د الفاظ او کلمات تاسو اوس او فرمایل چې ما واوزل کدای ویلی وی، نو معنا یې دا ده چې تاسو نه قربان شم، مګر دا کارونه هم صحیح نه دي. دا نه منو یا دا ومنئ تاسو چې موږ در سره همکاري وکړو، او که تاسو نه منئ چې نه د افغانستان نه دا څوک نه راځي، نو زمونږ دا حالات به هماسې دوام لري تر څو چې تاسو ومنئ. نو په دې لحاظ باندې پاکستان دریځ کې تغیر نه دی راغلی. زه وایم چې د افغانستان د خوانه چې دا شخصیتونه هر څومره ورشي د هغو به همدغه ډول برخورد وي، همدغه ډول به جوابونه وي. نو بهتره لاره د افغانستان دپاره دا ده چې نړیوالې ټولنې ته مراجعه وکړي، نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د لارې نه مخکې لاړ شي، او د هغه ستراتیژیک تړون او امنیتي تړون درلودونکي قوي ترین هېواد د دنیا چې د پاکستان هم دغه نه هدایت اخلي چې هغه متحده ایالات دي، هغو ته د مراجعه وکړي، د افغانستان د خلکو د عکس العمل د برقرارولو دپاره د په پاکستان فشار راولي چې دا تخریبي عملو ته په افغانستان کې نور ادامه ورنه کړي.
آیا فکر کوي چې د نړیوالو اصولو سره سم افغانستان دومره کره او پاخه شواهد لري چې دا ثابته کړي چې پاکستان د افغانستان دننه لاسوهنه کوي او هغه له ملګرو ملتونو سره شریک؟
څنګه چې موږ په رسنیو کې اورېدلي دي، خو هر وخت دوی همدغه د پاکستان د عمالو اشتراک په دې کې اخلي، آیډي ښکاره کوي چې تابعیت تذکرې درلودلې د پاکستاني، او اقرارونه یې ترې اعلانوي. امنیت چې دوی اقرار وکړو په خپلو پاکستان کې د عملیاتو باندې پلان باندې بیا راغلل افغانستان ته، خو همدغه بېلګې دي، دا ژوندي اشخاص دي که هېڅ بېلګه بله نه وي. دا د وروالي او بینالمللي نړیوالې محکمې مخې ته د کېنه وي، او د آی سی آر سي د نړیوال سره صلیب معلومات هم دلته شته، د هغو سره د هماهنګ کي، او بیا که بېلګې افغانستان ونه لري او بیا دا خبرې کوي، نو معنا یې دا ده چې د خپل ضعف لري، او د ملت د هېرې د خپل د بام واورې په بل بام او ګاونډي په بام اچوي، او نور هېڅ شی د لاسه نه راځي.
استاد صاپی، له حقوقي اړخه که افغانستان ځینې اداګانې ولري او افغانستان ځینې اسناد ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي، مثلا د مشکوکو ترورستانو په لاس کې پاکستاني اسناد ترلاسه کړي، په دې ارتباط باندې مثلا پاکستان ورلمخه ویل دي چې دوی هم قرباني ورکړي ده، او له ترورستانو سره د سرحد په امتداد باندې جګړې کړي دي، او دا کسان چې دي افغانستان ته د جګړې لپاره تللي دي په دوی باندې کنټرول نه لري، له حقوقي اړخه آیا دا خبره بیرته دفع کیږي، او کنه افغانستان بیا هم ادا د افغانستان ادا بهتره ده او پخه ده؟
خبر دا ده چې کاریخي افغانستان په دې باندې اعتراف وکړي چې زه حاکمیت مې ضعیف ده، او په ټول ملک باندې زه خپل کنټرول نه لرم، او نشم کولای ووایم چې د پاکستان طالبان د پاکستان په ضد افغانستان ته رانوتلي دي، یا کونړ کې یا بل ځای کې میشت دي، موږ ورته رسېدی نه شو. بیا خو نو د پاکستان خبر صحیح ده چې هغه حق لري خپل دښمن دلته ووایي. بیا خو نو د بوش عمل هم صحیح و چې خپل دښمن یې په عراق کې و، ولو ملګري ملتونه ومني که ونه مني، نو پاکستان ځان ته بیا دا قانیت ورکوي. مګر که موږ بېلګې ولرو او ثبوت ولرو، او دا نړیوالې ټولنې ته او ملګرو ملتو ته وښودلی شو چې دغه ثبوت ده، بیا نو د دې بسخواس کېږي. لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې د سوریې میکروبیک مواد د خلکو په مقابل کې بشارالاسد استعمالوي، او امریکا ملګرو ملتو ته وایي، او ملګري ملتونه چې پرې باندې راولي دا د بشارالاسد په ضد تصمیم نیسي. همداسې په افغانستان کې او د بر هر غړي
استاد صاحب مننه د ټلیفون لاين هم اجازه نه راکوي یو څه خراب شو کور ودان مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله تشکر
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د ازادي رادیو په خبرونه کې وړاندې د یو امریکایي جنرال اندیشنې په افغانستان کې د داعش په ارتباط د سره شریکو خو اوس به بیا هم له پاکستانه د یو تشویش په ارتباط باندې یو راپور خپور کړو د پکتیا والی په مشه د نظامی او ملکی ادارو لوړ پوړي چارواکي په ډیورنډ پوله د پروتو پوسټو لیدنې ته تیر ورس لاړل او هلته د سیمې سره د پوسټو او قرارګاو څخه لیدنه وکړه په دې سفر کې زموږ خبريال داوود تپان هم وو نور جزئیات بل دوور
پکتیا والی نصرت ارسلا ورسره مل نظامی او ملکی اداري پلاوی په داسې حال کې په ډیورنډ پوله د پروتو پوسټو څخه لیدنې په موخه لاړ چې په یاد پوسټو کې د اکمالاتو د کموالی خبره کیږي د پکتیا والی د سرحدي زون کمانډان امنیه کمانډان د اردو لوړ پوړي چارواکي پرون تر ماخامه د پکتیا په سرحدي سیمو کې پاتې شول او عملته په سیمه کې د ځواکونو د مورال لوړېدو په موخه د دوی ستونزو ته رسیدګي ژمنه وکړي او وړ کسانو ته استاین لیکونه هم وسپارل د پوسټو څخه د لیدنې پر مال د پکتیا والی نصرت ارسلا ژورنالیستانو ته وویل
او بل خصوص اوس موږ د پټان په سرحد باندې پاکستان تر سرحد څنګه راغلو هدف هم دا و چې وګورو چې دوی تاسیسات کوم ځای کې دي دلته ګنګوسې خبره شته چې دوی بعضی منطقو کې مخ کیږي خپل تاسیسات جوړي په هغه اساس مختلف نظام لیدنه وکړو سرحد لکه خو شک نشته چې زمونږ تاسیسات کول څالو کم کنډکونه دي هغه اوس نسبی خدي خو په سرحد باندې چې اوس ما وکړل دوی خپل امکانات باندې جوړ کړی دي باید دا ورته کانکریټي جوړ شو د حکومت دخوان جوړ شو دوی د حفاظت لپاره زمونږ مقابل سرحد باندې ګورو چې هغه منظم ځان لري او منظم پوسټ لري نو باید حکومت دوی لپاره منظم کار وکړي او دوی د ساتنې لپاره دوی د خوندیتوب لپاره ځکه دوی خپل سرونه په لاس کې نیولي د وطن قرباني نو دوی د حفاظت لپاره باید هغه امکانات او کوم تجهیزات چې به کار دی هغه باید وتور کړی شي زما اقدام دار چې امنیتي ارګانونه هم موږ سره به شریک باندې د مرکزی دولت نه دا وغوړو ځکه چې موږ په خپل سترګو لیدل حال ده چې دوی هغه تاسیسات او حالت هغه سند څنګه چې به کار لري ځکه دوامدار دوی په دفاع کې دي او دوامدار خطر ته مخامخ دي نو هغه اساس باندې دوی لپاره منظم او پخ ځایان باید جوړ شي
نموړی زیاته کړه چې په ډیر نږدې وخت کې به په دې وطوانی کې چې له مرکزی حکومت څخه د دې سیمې د پوسټو د اکمالات او منظم جوړیدو لپاره امکانات ترلاسه کړي او هڅه به هم دا وي چې د ځواکونو د ځوانې په موخه ابتکاري کارونه وکړي په دې سفر کې د ټولو نظامی پوسټو د مجهز کېدو او د لارو امنیت خوندي کېدو په اړه مفصلی خبرې وشوې نظامی او ملکی ادارو ته سپارښتنه وشو چې ولسونو سره په همغږي باید په سیمه کې کار وشي په همدې سفر کې د 402 سرحدي زون کمانډان جنرال عبدالبصیر پلواک هم موجود وو او دا پوسټو څخه د لیدنې پر مال یا چارواکو ته د معلوماتو ورکولو ترڅنګ دا موویل چې ټوله جوړې شوې سرحدي پوسټي د دوی سرتیرو په خپل امکاناتو جوړې کړي
زمونږ د پکتیا ولایت په سطح ولی صاحب نور خبري عادت ترغله زمونږ د پوسټو نظم د سرحد نه لیدنه کتره وکړه مونږ د خپل امکانات سره سم همیشه د خپل ټول کندکونو نه تنه د پکتیا ولایت بلکې د خوست د پکتیا چې زه مسؤل يم د ټول هغه امکانات سره سم مونږ اکمالات کړی دي د کندک ته مونږ هم دغه شکل پورا اکمالات کړی اما راغله موجود د تاسات وخت خبره چې هغه شکل چې لازم ده مونږ په خ کانکریټي تاسات نه لرو دا هم چې تاسو وګورئ دلته مونږ هم تاسات لرو دا مونږ د خپل امکاناتو نه د خپل کوم بودیجې د لپاره نشته مونږ د خپل امکاناتو د سربزان په خپل سوبن جوړ کړی
د دې سفر پترڅ کې د ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ چارواکي د ګمرک ادارو ولیدل شول او هلته د شته خلکو ستونزې هم واوریدل شوې او ژمنه وشوه چې ډیر ژر به د حل لپاره اقدامات وشي
د افغانستان د ساينس پانزي استاد او د جرمني په انور پانتون کې چیرډونکي استاد محمد تنها یو له هغو کسانو دی چې د لسکونو هیوادونو په یو تحقیقاتي پروژه کې لومړی مقام ګټلې ده او جایزه تر لاسه کړې ده لکه سره به پروانه خبرونه کې وړاندې خبري وکړو خو اوس په ورشو د شونکو د ورتیا ورزولو یو چیرډنې ته د کارپو په نامه د یو چیرډنیس بنسټ چیرډن شي چې د شونکو ورتیا د ورتیا ورزول د تدریس پر کیفیت مثبت اثر لري د دې بنسټ مسولانو د خپل چیرډنې د وړاندې کولو پر مهال وویل دا چیرډنې د کابل ولایت په مختلفو شونځو کې په 15 میاشتو کې بشپړه شوې ده د کابل ته پهن رئیس څنګه چیرډن استایا وای چې دا ډول چیرډنې به د تدریس کیفیت نور هم ښه کړي خان محمد سین له کابل راپور لري
که څه هم په ښوونځیو کې د تدریس له کیفیته شکایتونه کیږي، خو د کارپوه په نامه د یو غیر دولتي بنسټ تازه څېړنه ښیي چې د کابل په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت د تیرو کلونو په نسبت ښه شوی دی. د یاد بنسټ د پروګرامونو مسؤول محمد عتیق شالیزی د پنجشنبې په ورځ د ښوونکو د ارزونې د څېړنې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د شاوخوا 240 ښوونکو او زده کوونکو څخه د پوښتنو پر مټ څرګنده شوې ده چې په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت ښه شوی دی. ښاغلی شالیزی وویل دا څېړنه د کابل ښار او کابل ولایت د ولسوالیو په ښوونځیو کې په 15 میاشتو کې بشپړه شوې ده.
هدف از انتخاب موضوع امتحان قابلیت‌های معلمین ای بود که
د ښوونکو د قابلیتونو د امتحانولو څخه هدف دا و چې دا یوه ملي پروسه وه او له 2009 میلادي کال راهیسې د پوهنې وزارت لخوا پلی سوه. موږ غوښتل چې لږ تر لږه د دې پروسې اغیز ووینو چې د تدریس پر کیفیت او د زده کوونکو پر زده کړو یې څومره اثر کړی دی. خو ښودل سوه چې نتیجه یې په دواړو برخو کې مثبته وه.
ښاغلی شالیزی وویل له تیرو 14 کلونو راهیسې د افغانستان د پوهنې کمیت ښه و، خو له کیفیت څخه یې شکایتونه کېدل. راپورونه وایي د ښوونکو د وړتیا د ارزولو لړۍ په 2009 میلادي کال کې د پوهنې وزارت لخوا پیل شوې او ویل کیږي چې تر 2012 میلادي کال پورې پکې په ټول هیواد کې شاوخوا 230,000 ښوونکو برخه اخیستې ده. په ورته وخت کې د کابل د پوهنې ریاست د کارپوه غیر دولتي بنسټ څېړنه ستایي او وایي چې دا څېړنه د تدریس پر کیفیت مثبت اغیز کولی شي. د کابل د پوهنې رئیس سید منصور که څه هم په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت د قناعت وړ نه ګڼي، خو وایي چې په ټولو ښوونځیو کې د تدریس د کیفیت ښه والي ته هڅې روانې دي.
البته تحقیق صورت گرفته بود از طرف موسسه کارپو تحقیق
دا څېړنه چې سوې ډېره کره وه، ډېر واقعیتونه یې څرګند کړي. موږ خوشحاله یو او زموږ رضایت یې هم حاصل کړی دی، ځکه د رقابت پروسه د تدریس پر کیفیت مثبت اثر کولی سي. کوم بدلون چې نن سبا د زده کړو په کیفیت کې لیدل کېږي د همدغو څېړنو نتیجه ده.
که څه هم ویل کېږي چې د کابل په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت مخ په ښه کېدو دی، خو زده کوونکي د مسلکي ښوونکو، ښوونځیو او درسي توکو له کموالي شکایت کوي. د پوهنې وزارت ډاډ څرګندوي چې هڅې روانې دي په ټول هیواد کې د تدریس او زده کړو کیفیت ښه او د ښوونکو او زده کوونکو ستونزې هوارې شي.
په کابل کې مو د ښوونې په برخه کې د یوې څېړنې راپور اورېده چې ویل کېږي پکې د ښوونکو وړتیا تر پخوا بهتره شوې ده. د 44 هیوادونو شاوخوا اویا څېړونکو یوه څېړنه کړې ده چې پکې د افغانستان د ساینس پوهنځي استاد محمد تنها چې د جرمني په هانوور پوهنتون کې د اټوم په برخه کې څېړنه کوي جایزه اخیستې ده. استاد تنها دغه اوس له جرمني په ټلیفون راسره دی. استاد، مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیستله. دغه څېړنه په کومه برخه کې تاسو کړې ده؟
مهربانی، څېړنه د وړانګو اینسټیټیوټ وړانګو په برخه کې سوې ده چې د افغانستان د بامیان او پنجشیر ولایتونه تر پوښښ لاندې راولي. همدارنګه د کابل ځینې سیمې هم د دې څېړنې یوه برخه ده. او لکه څنګه چې تاسو وویل د څلور څلویښتو هیوادونو د ځوانو ساینس پوهانو لخوا چې د پی ایچ ډي محصلین هم پکې دي د هغو لخوا دا څېړنه سوې وه. او هر چا خپل څېړنه دلته راکړله په دې پروګرام کې چې دا په اصطلاح د دوبني پوهنځي په نامه باندې یو پروګرام دی چې د آلمان د فزیکال اتحادیې لخوا جوړ شوی. نو په هغه څېړنې ما په هماغه پروګرام کې راکړې ده او دا د افغانستان کابل پنجشیر او بامیان ولایتونه تر پوښښ لاندې راولي.
بله، دغه وړاندې سه تاسو اشاره ورته وکړه که یو څه د ازادي راډیو اورېدونکو ته نور معلومات ورکړي چې څه ډول وړانګې دي او چې تاسو تحقیق پرې باندې کړی.
دا څېړنه مخصوصا د رادون کنسنټریشن په اړه باندې شوې ده او دا په ځینو سمڅو کې د رادون کنسنټریشن یا تمرکز معلوم شوی ده چې رادون هغه غاز دی چې د سګریټو نه وروسته د سږیو سرطان تر ټولو ستر لامل پیژندل شوی ده. او آینایز کوونکي وړانګې چاپېریال ته خپروي. آینایز کوونکي وړانګې هغه وړانګې دي چې اتومونه په خپل سر باندې آینایز کولای شي او قابلیت دې لري چې سرطانونه رامنځته کړي. نو ما د دې څېړنې په ترڅ کې غوښتل چې همدا معلومه کړم چې د دغه وړانګو تمرکز په ځینو کورونو او مغارو کې څومره ده، چې آیا انسان وجود ته چې څوک هلته اوسي ضرر رسولی شي که نه. نو په دغه برخه کې دا چلونه شوی ده او دا وران کې خلاص ډول هم دا ډول وران
کې په دې چلونه کې لتاس سره په افغانستان کې دنه چم راسته کړی
او بده چلونه کې د کابل پانتون او د افغانستان اټومي انرژي د ری برخه خسته ده چې د خپلم دغه دوړو بنسټونو ماموریه ما نو زم د م سلسله په اساس دلته دي چرنو ته کوم برخه خسته نو د هانور پانتون په څنګه کې اټومي انرژي او کابل پانتون دوړو په دې چرنو کې برخه
خسته څومره وخت مو په دې چرنه لګوله
اوس خو تقریبا یو کال مکمل په دې چرنه باندې لګیدلای دا او خپل د اندازګيري موده شاوخوا یو میاست خو بیا چې هغه نمونې دلته راوړي او بیا یې په لابراتوار کې تجزیه کوي او بیا بالاخره تر پایلو رسیږي او دا پایلې بیا خامې پایلې په پخو اړوي او پوسټر یا د پرزنټیشن په شکل وړاندې کوي نو یو کال پی تیریږي.
استاد محمد تنها مننه. له همدې سره 2:30 شوې لنډ خبرونه لرو. ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم په فاریاب کې عملیات پیل کړی دي. د 209 شاهین لومړی قولي اردو لیوا چارواکي وايي په فاریاب ولایت کې د الماس په نامه عملیات پیل کړی دي. د دوی په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې 24 وسلوال مخالفین وجل سوي او ګڼ شمیر نیول سوي دي. جنرال دوستم د دې عملیاتو په اړه وویل
در تای 4-5 ساعت اتحاد ما تا به شاخ هم اشغال کرد. تلفات دشمن در حدود 24 نفر است، 12 نفر اسیر است. در جمله هم کشته شده ها بر ما راپور دادن که خارجی ها هم در بینشان است.
د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د حکومتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د جوزجان سیمیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال مخالفینو په کمین کې 4 ملي پولیس وجل سوي او 6 نور د وسلوال مخالفینو لخوا ژوند نیول سوي دي. د امریکا د پوځ یو جنرال پرون ویلي چې اسلامي دولت سخت دریځ ډله په افغانستان کې د ټیټه کچي فعالیت لري خو په یو لوی تهدید بدلیدای شي. د امریکا په سنا کې دوه مهمو دیموکراتانو پرون له ایران سره د اټومي موافقه ملاتړ اعلان کړ. د امریکا متحده ایالات په دې اړه چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې په عراق کې پر کوردی ملیشو د زهرجن مسترد غاز حمله کړې څېړنې کوي. د قزاقستان د میسو جوړونکو یو شرکت کاز منرالز وایي د قزاقستان په شمال کې په بوز شاکول سیمه کې دغه شرکت په یو پروژه کې اور لګیدلی و خو اوس وجل سوی دی. شمالي کوریا هغه تورونه ردوي چې وایي تیر اونۍ په ځکه کې بمونه شخ کړي وو چې پکښې دوه د جنوبي کوریا وګړي ووژل سول. د پاکستان ولسمشر هندوستان ته وړاندیز کړی دی چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په اړه دي د دوه اړخیزو مذاکراتو له لارې ستونزې حل کړي. او د یونان پارلمان د تیر شپې په غونډه کې د دې هیواد له دیوالیه کېدو څخه د ژغورلو لپاره اقتصادي لایحه تصویب کړه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې امریکایي بریډ جنرال ویلسن شوفنر د پنشن بي پورس د ویډیو کانفرنس لاري په واشنگتن کې خبري اعلانو ته وویل د اوس لپاره دایښ په افغانستان کې لار موندلې ده. خدا ډله په دې هیواد کې هغه سي پیاوړې نه ده لکه په عراق او سوریه کې چې پراخې سیملاندې کړې دي. اما د په وینا دا ویرشته چې په راتلونکي کې دایښ په افغانستان کې په یو لوی ګواښ بدل شي. بریډ جنرال شوفنر بیا وویل چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه دی چې د دې جګړو قربانیان بیا هم افغانان دي. شوفنر زیاته کړه چې دا یو امنیتي مسله ده. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت شمن دی چې له افغانستان سره د داسې ستونزو په مخنیوي کې مرستې وکړي. داعش ډلې ته لویدیز د القاعده په سترګه ګوري او د اسوشیټیټ پرس اژانس په باور سربیره پر دې چې په 90مو میلادي کلونو کې القاعده او طالبان ډېر سره نږدې متحدان وو خو د طالبانو هدف یوازې افغانستان ښکاري او القاعده ډله غواړي چې په ټوله نړۍ کې پر لویدیزو هدفونو بریدونه وکړي. په ننګرهار کې د داعش لخوا په روسیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې لس کسان په بمونو الوزول شوي دي. دغه موضوع زموږ خبریال شاه محمود شینواري په یو تفصیلي راپور کې راخیستې ده.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لستنه اوسیدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزوي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي دغه کسان چې د داعش وسلوالې ډلې لخوا په بمونو الوزول شوي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او که کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې دي. خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي. کندوزی وای پلورونه امن سیمو کې ولز د دواړو وسلوالو ډل خو زورول کیږي. د ده په خبره دواړه ډلې ولس په دې زورې چې مخالفې ډلې سره ناسته ولاړه کوي، په داسې حال کې چې عام خلک د ډار له امله د هیڅ یوې وسلوالې ډلې مخالفت نشي کولی.
مشکل عمده دا دی چې هغه منطقه کې چې مخکې طالب و اول ته بیا داعش په نامه څوک ورځي، خو ولس زورې وي تا طالب ته ډوډۍ ورکړې ده، بیا خو ولس په منطقه کې ولس مجبوره دی، بیا چې کله طالب لاړ شي بیرته به داعش راشي یا داعش لاړ شي بیرته به طالب راشي، دواړې سره زورې یو وي تا ورته هغې سره تا کومه کړې، په دې کې ولس زورېږي. منګ د ولس په هر حالت کې د خپل ولس دفاع کوو، منګ اوس دا نه وایو چې هیڅ مشکل نشته، ولې مشکل شته خو دا تاسو مطمئنه اوسئ چې تر اخره لازمي پورې موږ د خپل ولس دفاع کوو، دا زموږ وظیفه ده.
بلخوا د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دغه کسان چې په بمونو الوزول شوي ټول عام او بیګنا خلک وو، چې ځینې شپانه او ځینې نور دوکانداران وو. دغه کسان ویل دی پرته د دوی په سیمو کې په نورو طریقو هم خلک وژل شوي چې هغه پیښې لا تر اوسه رسنیو ته نه دي راوتلي.
دا خوار غریب خلک دي چې والله چې د پاره تنظیم کې وایي چې دا ما داسې د خودلي وایي چې دا لیا په امارات کې دی او لیا په تحریک کې دی او لیا په بل ګوند کې دی. د شپانه رانیولي وو او دغه خلک یې رانیولي چې دا څوک هلته دړونه او د لرګو ټالونه او لرګي خرڅول، هغه خوار غریب په کلي کې نیولي دي، دا خواران پاتې خپل زنانه او ماشومانو سره روان کړي دي. اولته خاورو موړو کې ورته بامونه خاخړه او یو په بام باندې کېنول او ولزورې پوچې هلته په کارخانو دا غوښې خوړلي، کو یو امارت کې وژله و یو بل کې وژله و ولاګه دې باندې چا زړه سوای کړه و ویلې وای زده بام ته شا سره کړي یو تنظیم کې وو او انسانان چې عوام او کارتو خو خلاص لا وره او هغه بالا کسانو بیا بسنګ هغه ځان سره بول ټوکی بمونو کې والو زول او ټوکی چړو ته واشول څوک په خپل باندې حلال کړو ټوکی دا نه خېډه باندې حلال کړی دي. نو بس او تر تفصیلي هغه تفصیلي کسان چې کوم وخت بیان کړي سری وبې پاړولې دي سرکټ کو نه پورته وبو کې راځي کړی دي په زور اقرار باندې کړی دی او وسم لګیا دی ما خپل ظلم لګا ما ور کړی دی.
د چارو شنون کې محمد انور سلطانی وای دغه وسلوالو ډلو ورستیو ظلمونو خلک اندیښمن کړي دي. د ویل تیر ټول سيزو را پدی خو په هیواد کې کورنی جنگونه وژنې روان دي، خو د طالب او داعش په نامو وسلوالي ډلې اوس په انسان وژنه کې نوښت کوي او لدی لارې خپل وحشت پر خلکو خبروي.
ول دغه پیښې دا پیلن موږ پنن پرون کې ګورو چې یو ډله خلک په تورو باندې سرونه غوڅوي او قمقم کوي او ورته یا بله ډله وته مینونه په ځمکه ګږدي او په هغې کېنوي. دا د ځمکې د کورې په تاریخ کې چې څلوېږ زره قسم مخلوقات په جهان کې پراته دي، د یو مخلوق په ادرس باندې دغه پیښه نه ده شوې. دا اسلامي او مذهبي اخلاق نه دي.
د دې ویډیو له خپرېدو وروسته وسلوالو طالبانو په خپله رسمي پاڼه کې د داعش وسلوالي ډلې دغه عمل په کلکه غندلی او زیاته دا چې دا د مامند سیمې عام خلک دي او دوی سره هیڅ تړاو نه درلود. طالبانو په خپل بیان کې خپل ملګرو ته سپارښتنه کړې چې د دې پیښې عاملین پیدا او د عمل په سزا یې ورسوي. بلخو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي فکر نه کوي چې دا ویډیو د افغانستان په خاوره کې ډکه شوې وي. د دې رئیس چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنې روانې کړي چې معلومه کړي دا ویډیو چیرته او څه ډول ثبت شوې ده. له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا هم یو ویډیو خپره شوې وه چې د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په سیمه کې څلور تنه حکومت ته د جاسوسۍ په تور په عام حضر کې لالیږي.
وبو زایات دی اندازې زیاتی او متاسفانه دغه ټول
سره بلګرو کیږي ستنه کله وای چې بلګرو پنځه سمنه ورسه دنیا دیپلوماسي وبته نه وي.
ل ازادي رادیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو خپرېږي.
په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو د امریکا بمباری په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې کورد جنگیالیو له دې ډلې د ځینو سیمو د نیولو لپاره پرمختګونه کړي دي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت معلومات ښیي چې عراقي ځواکونه د شمال لویدیځو ښارونو د بیرته نیولو لپاره پراخو عملیاتو ته تیار شوي دي. جزئیات د سالم محمد صالح پوراپور کې.
د امریکا پوځ د جولای له 15 د دې میاشتې تر پایه پورې پر بمباریو او نورو مهماتو د ورځې شاوخوا 4 میلیونه او 6 لکه ډالر لګولي چې د تر هغې د مخکنی میاشتې په نسبت دوه برابره زیاتوالی شي. حال دا چې د جون میاشتې له 15 تر وروستۍ پورې پر دغو پوځي تجهیزاتو د ورځې 2 میلیونه او څه باندې 3 لکه ډالر لګول شوي وه. د امریکا د مرکزي قومندې یو ویان بریدمن کال رینزوویل په جولای میاشت کې د جون په پرتله د کارول سویو بمونو او پوځي مهماتو اندازه 8% زیاته شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي رویټرز اژانس ته وویل، لکه چې تیر میلادي کال په سوریه کې د امریکا په مشرۍ پوځي کمپاین پیل سو، د جولای د دویمې نیمایي بمباري تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې وې. د ده په خبره په سپتمبر میاشت کې هم د دوو اونیو لپاره د امریکا لخوا بمباري او د پوځي تجهیزاتو کارونه زیاته سوې وه. د رویټرز اژانس په حواله په سوریه کې کوردي ځواکونو د ترکیې پولې ته څیرمه پر پرتو سیمو ولکه ټینګه کړې او د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې سیمو ته نور هم داخل سوي دي. په عین حال کې هلته په عراق کې عراقي ځواکونو د رمادي د مرکز انبار د نیولو لپاره تیاریانې پیل کړې دي. دفاعي چارواکي او تحلیل کوونکي وایي د امریکا لخوا د بمباري زیاتېدل د جنگ په ساحه کې له محلي جنګیالیو سره د امریکایي پوځیانو ښه همغږي څرګندوي. دغه جنګیالي د جنگ اهداف تثبیتوي او تاییدوي، بیا د هوایي بمباري غوښتنه کوي. د امریکا د دفاع وزارت هغه ارقام چې تېر اونۍ خپاره سوي څرګندوي چې د تیر میلادي کال د اګست له اتمې د روان میلادي کال د جولای تر پایه پورې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې پر جګړې نږدې 3.5 میلیارد ډالر لګول سوي دي. د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو د عراق او سوریې زیاتې برخې نیولې وې.
نن له څلور بجو د مازیګر تر پنځو بجو د ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام سالی محمد سالی وړاندې کوي چې اوس په سټوډیو کې را سره دی. سالی، نن مو په دې پروګرام کې کوم ولایت انتخاب کړی دی؟
بله، مننه ستاسو څخه. نن مو اروزګان ولایت انتخاب کړی دی چې شاوخوا ته کندهار، دایکنډي، هلمند، زابل او غزنی ولایتونه پراته دي. تاسو ته معلومه ده چې ځینې دغه ولایتونه نام نه دي چې د اروزګان پر وضعیت هم تاثیر کړی دی. بله دا چې بهرني ځواکونه له دغه ولایت څخه وتلي دي او خلک وایي چې ځینې پروژې نیمګړې پاتې دي او د بیا رغونې ځینې نور کارونه هم په دې ولایت کې ترسره شوي دي. بل مشکل غټ دا دی چې دلته تعلیمي برخه کې هم زیاتې ستونزې، ځکه مو دغه ولایت انتخاب کړی دی.
په پروګرام کې مو میلمانه څوک دي؟
د اروزګان والی امان الله تیموري او د مشرانو جرګې سناتور محمد انیف حنیفي. د غرض اوریدونکو هم کولای شي چې پروګرام ته SMS ولیکي، د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه خپل پیغامونه ولیکي، یا هم پروګرام ته زنګ راوهي، شمیرې هغه وخت لنیږي.
مننه. ولایت په ولایت پروګرام په یاد لري د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې د اروزګان ولایت ته ځانګړی شوی دی. اوسم د ازادي اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم، خوشاله یم چې بیا هم زه فریبا ظاهر ستاسو د دې اونۍ د راستول سوي پیغامونو سره ستاسو په خدمت کې. لکه چې تاسو ته هم څرګند ده، په دې وروستیو څو ورځو کې په تیر بیا په کابل ښار کې د خونړیو بریدونو او هم په ټول افغانستان کې د ناامنیو د راپورونو د خبرېدو سره ولسمشر په یو خبري کانفرنس کې له پاکستان څخه د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه. ویل چې باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دوی د انتقاد هم کوي چې پاکستان په دې برخه کې په دې تیرو لسو میاشتو کې همکاري نه ده کړې، او په دې ترتیب زموږ یو شمېر اوریدونکو هم له افغانستان سره د پاکستان د همکاري په اړه موږ ته خپل نظرونه پر ټلیفوني پیغام ثبتونکي دستګاه پرې ایښدي چې دا د نن ورځې خبرونه مې هم دې نظرونو ته ځانګړې کړې ده. یو شمېر اوریدونکو وایي چې افغان حکومت باید دوست او دشمن تفکیک وکړي او خپل ملي ګټو ته جدي پام وکړي. ځینې د پاکستان له لاسوهنو څخه شکایت لري او پر افغان حکومت شخ کوي چې مخه ونیسي. نور نظرونه هم ستا، خو مخکې تر دې چې د پیغامونو اوریدو ته ورسو، دا یادونه کوم چې د ازادي اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې یوازې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د اوریدونکو نظرونه دي. نور منځنډوم پیغامونه به مو په ګټه سره واورو.
اور زما دا پیغام دی، ګوره د افغانستان کوم تلویزیون نه جوړ، افغانستان کوم رئیس جمهوران چې دی د پاکستان نه نور رئیس امر ته مغواړي څومره سره غواړي طالب کوي دا افغاني طالبان دی چې ما سره کابل کې د اصول وږي په بچون کې دی او کې په سعودي کې دی او کې پاکستان خو زمونږ دیش کلن دشمن نه تاغې نه اصول غواړي په وسم په د ګونړ باندې دا څلو کیندور چې توغندې او استراتیجی ورځ ورځ زما وانان زما اردو زما پولیس شهیدان کېږي د دې امر ته نه نور تیر جدي خبر نه نور تیر چې مخامخ د غیر سیلانکې مخامخ غیدان کو پرې د موږ خارج روان یو خارج نو نو د پاکستان سره جګړه کوو پټیم خطو زمکم خطو مات خطو پاکستان سره قوم نو د امرت سره دغه نتیجه شری پاکستان خلو خلو کی ماره پاکستان زمکه 15 کلن دشمن دی تاسو کوی نو سګه تاسو ګچین نو سګای هغه وای دغه دشمن دی زم ما په زده کی نو مخدو چی د بده بده خرپو سره 15 کلن مخ کی ما ایمان کو دی پنجابی ته هغه به خلو کی پاکستان پاکستان ته وای زم ما دا پیغام دی سلام علیکم
سلام علیکم زه عزت الله اجمل د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ د مشهور د کلی خبرې کوم که پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د زما دا خواهش دی چې پاکستان ته دې په کلکه وریاده کړي چې نه کړي وریاده په سره غوره په افغانستان کې جګړه روانې دی ولې یو څه برېښنا کړي دا زموږ رئیس جمهور اشرف غنی برېښنې ورته وایي
زسر عبدالعوانی و درگره در کندهار ولایت سخت تشت پاری که که محترم و در شبانی سخه در افغانستان در شورای میلی سخه در مشران و جرگی سخه در داغ قبیلی سخه در داغ ایجایی رسد در داغ سددی طور و سخه ما در احیل در او ما در پیغان باید خورسی ما ایو افغانان تاش و از چلس میلون افغانان مشتره را کرده منتش دیل اتا اردو لره لس میلون افغانان تاش تره در کرده دایه دا چو میلون انسانان دا تورس تاش ملک بریده خوک تاشی دا پاکستان پزیب جگره ایران که یا دا جنگ کرش و رواسته محترم و ایران دا خوشتنه دره چه طول افغانان تاشتره بریده دا دیوه زه ترګر افغانانو نه یم غیرتمن چې زه درېږم دوی نه درېږي یوه دا د ټول خبره داخله د اشرف غني سم دا زموږ د کندهار سرحدي لوا چې د محترم ووسی وکړو سې پوښتنې وکړي جدي تذکرې ور جوړې کړې دي هلته ټرافه په بولډک کې پرته د واسي د تذکرو د مدیریت څخه پوښتنه وکړي د ګلستان خلک دی د پښین خلک دی د دنګل خلک دی د کوټي خلک دی په سرحدیانو کې دي اوس پیاله نو ورسته د معروف پولیسوالۍ کې کومندانه امیر شمس الله په نامه د نور داسې دی د عسکر دی سره د عسکر دی خوشحال کانه ورته وایي د پاکستانیان تاغه د پراغ خوشحال کانه باندې دی ور دي چې اقصونه ورکوي هغه شنخته کارتونه ورجمه کوي د چنده زره افغانو په بدل کې نو زما دا هیله و ارزو ده چې خپل پر امنیتي باندې ګوچندار وي چې دې خلکو مخ ونیسي.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ دا عرض او ارزو ده چې د پاکستان حکومت د افغانستان خلکو سره ډېر زیاتې او ظلمونه روان کړي دي او کوي ورسره دستي سازو سره روان دي پاخه کورونه او د جوړ کورونه ته وران کړل او لوټ چپاوې ته کړل کالي ته وران کالي ته د دیوالونو او د خاورو نه لاندې کړل او خلک یعنی لا یې تنهې تر دې پورې چې د دوو مالونو د خاورو نه لاندې کړل او بینوی راوژړل د افغانستان خلکو ته ډېر په سپک سترګه او په سپک نظر ګوري هېڅ توجه او نظر ورته نه کوي جیل به جیل تانه په تانه باندې نیول کېږي او د تکلیف زخمه سره مخامخ کېږي. د افغانستان چارواکو ته او جمهور رئیس ته زموږ دا خواهش دی چې زموږ د خلکو غم وکړي او د دو زر تر زره تصمیم ونیسي چې د دې ظلم او د زیاتي نه خلاص شي. وسلام الله خوشحاله لره
زما پیغام دې بدوالو ته ده د عیسی شبکه له هغې ورځې چې د ډیورنډ لاین جوړ شوی ده تر اوسه پورې په دې طرح او پلانونو باندې کار کوي چې د افغانستان په وړاندې باندې د خرابیو او د بدبختیو پلانونه جوړوي او بله خبره ده چې دا څنګه یو ورور داسې ورور جوړېدلی سوای چې هغه ورور لوټه وي او بیا په ډېرې بې شرمۍ سره لاس هم تر مخ نیسي. موږ وینو چې دښمن لوټه ولي خو لاس پر شا نیسي اما دا څنګه ورور ده چې دی لوټه ولي او په ډېره بې شرمۍ او په ډېره سپیل سرګۍ سره بېرته لاس پر مخ نیسي او همېش غواړي چې په جهاني سطح سره یا هم په انفرادي سطح سره په شخصي لحاظ باندې د افغانانو سره دوی دغه عقدې لري همېش غواړي چې هغوی ته مشکلات او پرابلمونه جوړ کړي. نو په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې په اوسنیو کې د افغانستان چارواکو د پاکستان په وړاندې باندې جدي عکس العمل ښکاره کړی ده او هیله ده چې د افغانستان تاریخ ته وکتل شي او دا هم افغانان یو غیور او بغیرت ملت او د پردیو په مقابل کې خپلو عکس العملونه چې هغوی ښیي دې ته دوام ورکړي او ټول ملت ورسره ملاتړی ده.
السلام علیکم زه خبرې کوم د ولایت نه اشرف غنی ته پیغام دی چې پکار دی چې د پاکستان ته جنگ اعلان وکړي او په کار په موږ ټمبم به استعمال کی دا ټول افغانستان خان د خپل په ورځ مړ کی او موږ پاکستان ته اواز راته چې پاکستان ته جنگ اعلان وکړو او اشرف غنی اعلان وکړي د افغانستان چې څومره خل دې ټول په ورسای پاکستانه دا خو ورځ د افغانستان کې هر ورځ ویر جوړ وی دا چې ورځ سره ستاسو نه چې په افغانستان کې یو ویر جوړ نه وی السلام علیکم ته مخه راځه
السلام علیکم شادین د فراه ولایت فراه د ورسوي ته امریکا نیولې مردا غن د اشرف غنی او د ډاکټر زغلال ته چې بسر اسماني د پاکستان سره جنگ اعلان کړي دا څنګه کیږي ورو ده ورځ د تمو پټاونه کې یو د امیت کرځي د میدان مخ ته وایي مخ ته پټاو وسو یو هغه دغه کې مردا بل پټاو شو چې دا څونه مسلمانان شهیدان سو مرستو مردا بلانو سو کومالای شو وایي د پاکستان سره رسمان جنگ اعلان کړي واسته نو احترام
السلام علیکم زمانم باول خان کټوازی ده زما خپل رئیس جمهور ته دا پیغام ده چې دوی په موږ باندې په عوام باندې غږ وکړي او په ملت باندې موږ د پاکستان لپاره سر قرباني ته ولاړ یو او خپل سر به د پاکستان لپارې خپل سر به د پاکستان په لار کې ان شاء الله خدای پاک ته موږ قرباني کړو او د پنجاب په ضد به ان شاء الله موږ ټول راپورته شو موږ به ټول راکینو دولت کی قرار تا کی مستری د عوام باندې د غږ وکي مختور قرباني تناسي د پاکستان په جای کې او خاص په سبيل الله جهاد څوک چې چا په ملک باندې تجاوز کوي څوک چې بې ګناه انسانان په خپل وطن کې وژني لږ سره کې اسلامي کو پر لږ سره جهاد روا ده لږ سره موږ د جهاد په مقابل کې د پاکستان موږ جهاد ناره کوو جهاد ور سره کوو او فرض ور سره له پاکستان سره چې صرف اشرف غني په موږ باندې غږ وکي والسلام
زه عارف شنوار د درخواست از ما د رئیس جمهور او د اجرایی رئیس نه چې هم په وزارت داخله کې چې کوم د هوادونو جاسوسان دي لکه د پاکستان او د ایران او یا د طالبانو سره اړیکې لري او جاسوسي ورته کوي او یا هم په امنیتي ملي کې چې کوم د ایس ای جاسوسان دي په وړه سطح باندې که په غټه سطح باید چې په دوی کې یوه تصفیه وشي او تصفیوي دا د تصفیوي عملیات په دوه کې وکړي چې کوم په غټو غټو مثال په چوکاو باندې ناس خلک دي او مثال د ملک هم نشته او سره او خارجي پاسپورتونه لري هم په وزارت داخله او هم په امنیتي ملي او په کشفي ارګانونو کې چې مثال قرباني ټول افغانان کوي او دغه خلکو نه دلته فامیلو نشته دی نه مثال دلته په اوسېدان ځای لري نه په افغانستان کې کور لري د خارج نه راغلي خلک دي دلته په چوکو ناستي عام افغانان او د غریبو مظلومانو افغانانو وینې تویږي بې ځایه او مثال په انتحار او په انفجار کې مري.
السلام علیکم، زه سمیع الله د کندوز ولایت د سرچو ولسوالۍ نه زما د محترم جمهور رئیس اشرف غنی صاحب زه خدا غوښتنه ده چې دا پاکستان چې کوم سرحدي بارډر ده دا باید هندوانو ته حواله کړي چې پاکستان د دغه لارې اکمالات کوي او زمونږ وطن کې زمونږ فوج خرابوي. نو زه دا جدي غوښتنه لرم د اشرف غنی صاحب څخه چې دغه دی د هند ځواکونو ته حواله کړي او خپل فوجیان ډېر په تجهیزات سنبال کړي او ډګر کې دښمن ته ماته ورکړي. والسلام.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت د رګول سوالای رسیدون کیم په اول قدم کې د زاده رادیو ټول کارکونکو او ریدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کې د دولت یو څول وړپورو چارواکو ته جدي پیغام ورکړم، خواهش ورته کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وزیر صاحب داخله او ملي دفاع وزیر لوی دریشي او رئیس صاحب امنیت داونه جدي خواهش کوم چې دا رقم په خو مخه ونی سوې 14 کېږي څوک غم نه خوري خور غریب هم کې ملکی څوک غم نه خوري تر څو چې دوښمن نری دغه بمو 14 نو غچ وانه خلې خلک ناراض دي خلک بي کور دي خلک بي ور دي خلک مرشوي دي او خلک ناتوان دي دا رقم په خو نو دا حکومت نه خواهش کوم چې کوم ملکونه چې ملکی لاسوینه کې وي دا رقم کورونه پکې ونی کوي مونږ نه پریږدي او دا پنجاب چې سرو اور لمبو لاندې ونه سو نو نه سوې کابل نه پریږدي. ازاده اړین نړۍ مننه کوم.
دغه چین هر دولت چې افغانستان د پروژه سره کومک کوي افغانستان مشران دي خپل کومک نیو غواړي خپل ملي پروژه دي سمدم تیار کی اوایي د زمینه جوړه برابره کی هم جنزک نیو ته برابره کی څو تر څو به د افغانستان زاری کې یو دولت بل دولت ته چې مرسته راځي هغه ما چې په شهر وای چې موږ د افغانستان ملاتړ کوو. دا چې دولت سره خپل پروګرام خپل خبرې شریک کړي چې هغه ټینګ هغه چې پر هغه خبره ولاړ ژر تر ژره ورته ودرېږي، هم تیاری رانیسي ورته، هم تیاری ورکړي، هم توپونه ورکړي، هر څه ورکړي. دا خو یو کوچنی لول چې جوړ کړي دا رقم حکومت، تاسو د پسخم حکومت یې چې دا دولت موږ ملاتړ کوي، دا موږ ته وایي چې موږ څه چې ملاتړ خالي ملاتړ دي، نو زه څه کوم چې نه دي پاکستان څه ګرځولی دي، نه دي د ایران څه ګرځولی دي، نه دي بل در څه ګرځولی، نه په داخل کې تک بس یو شور یې هلته ناست یې. نو دا یو ایله پسخم دی، خو د افغانستان مشران دي خپل عقل په کار واچي، ژر ژر تجهیز کړي، ژر ژر برابر کړي، ژر ژر سم کړي، ار څه یو ته برابر کې. السلام علیکم.
بلز مانو محمد د خندار اله د معروف مصالح سره سره په تماس کې مې موږ دا اله د ورور د پاکستان مر په مصالح باندې د مون را غورځي موږ خانه کې تبا بر واسله نو دا د هله وسو چې دا مر را غورځوي خلک ټول سره فزاد. والسلام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه طاقت د کندهار د جړی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د خپل ولسمشر اشرف غنی څخه غواړو چې د پاکستان په اړه یبه هیڅ باور دغه په خبرو نه کوي. موږ چې نن میاشتې لاس میاشتې چیرې شوې د دې په خبرو کې هیڅ بدلون نه راوي د تیر وخت او د اوس وخت. موږ د اشرف غنی څخه غواړو چې د پاکستان د زموږ په اړه کوم سیاست لري، باید موږ هم د هغو په رقم همدا سیاست ولرو، یا که نتیجه ورکړي ورنه کړي ته نه ارمان به مې پاتې.
السلام علیکم. زه اسماعیل احمد زای له کابل نه خبرې کوم. ما دې ور کولو چارواکو نه دا هیله ده چې نور ځاتې د سولې خبره پرې دی، د خدای او د قران په لاس باندې نور په سولې په دې خبرو باندې دا وطن نه جوړیږي، دې کې سولې نه راځي. او ور سره په د انګوي کوه د خدای په لاس د ورځې 200 کسان 300 کسان د موږ په افغانستان کې شهیدان کیږي. خو ور سره په ډانګو کچې زیلا ټک درتاړم کنه په ضمانت سره کنه ما به سره چوک راځو وړاندې کې چې د ورځې مو مخ 50 کسان شهیدان نه ورکو او دوی بل ټک یې خواته پیرو ول خو بل ځای هات اته لا کا فوز لري تل لاس تا کوم جات لري تاریخ او افغان دلته مجاهد دلته فوزی ده. تاسو ولې ځات نور د رسول خبره نه پرې دی، د رسول خبره نور پرې دی. سولې کله د دوی په لاس مخ ته ناراضي 200 کالم سول نه راځي د دوی. خو کپور سره په خاشخاش وکړه نو زه په ضمانت سره تاسو ته ویلی شم چې دا سول به ضرور راځي او دوی کلاټه کمه در توان ور ما په سری چل کړه درند وی. والسلام.
دوستانو د پاکستان په اړه مو د یو شمیر افغانانو دریز او له افغان حکومت مو د دوی غشتنی وریدلې د خبرونی په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکې او مشتبیا هم زنګ وهي خپل نظرونه شکایتونه او ستونزې سره شریک کړي. نو دا خبرونه مو هم دمره و تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.